وعليكم السلام ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کوي چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی پاکستانی ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورن لکرشې اوښتي او د افغانستان په خاورې کې تحکیمات جوړ کړي. نن چهار شنبه ده، د وری حمل نه هم د مارچ 9 له خبرونه پیلو. د کورنیو چارو وزارت په جرمنی کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان د نیول کېدو هرکلی وکړ. اجرایه رئیس د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې خپل خالي بستونه ډک کړي. په برلین کې یوې محکمې یو پاکستانی سړی ایران ته په جاسوسي مجرم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جرمنی کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یې مؤثر اقدام بللی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دا ډول کسان هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره ګواښ دی. د نیکه مرغه په دې وروستیو کې د نړۍ په هر ګوټ کې د ترهګرۍ پر ضد یوه نړیواله اجماع رامنځته شوې. له همدې کبله هر ځای چې ترهګر ځان څرګند کړي، یا نیول کېږي او یا ځپل کېږي، موږ ته هیله رابخښي. د جرمني د فدرال څارنوال دفتر پرون وویل چې د عبدالله په نامه یې 30 افغان تیره پنجشنبه په بایرن ایالت کې نیولی دی. جرمني چارواکي وایي ګمان کوي چې نیول سوی کس د افغان طالبانو یو پخوانی قومندان دی او 2 مخکې یې په افغانستان کې په هغه برید کې لاس درلود چې پکې 14 افغان او امریکایي سرتیري وژل سوي وه. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې د دې وزارت ټول بستونه ډک او د نویو ښوونکو د استخدام زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې نوموړي دا غوښتنه پرون د پوهنې او مالی وزارتونو له چارواکو سره په کتنه کې کړې ده. په خبر پاڼې کې د پوهنې د وزیر اسدالله حنیف بلخي په حواله ویل سوي چې په مجموعي توګه له 30,000 زیاتو ښوونکو ته اړتیا لري. شغلی برخی په دې غونډه کې ویلي چې پر روان مریض کال کې باید 14,000 ښوونکي استخدام سي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون تیر کال اعلان کړی و چې د پوهنې په وزارت کې 14,000 بستونه خالی دي. د افغانستان او ویتنام د فوټبال ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه یو د یو ګول په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د سه شمې په ورځ د آسیایي هیوادونو د فوټبال اتلولۍ ته د لار موندلو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیمونو مدیر علي اسکر لالی د دې لوبې تر پای ته رسیدو وروسته له دوشنبه ازادي راډیو ته وویل موږ 15 نورې لوبې په مخ کې لرو چې دا 15 لوبې زموږ برخلیک ټاکونکي دي چې د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو ته لار مومو او که څنګه. دا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ رسمي لوبه وه چې د نوي روزونکي اوتو فیسټر تر مشرۍ لاندې ترسره کړه. په برلین کې یوې محکمې یو پاکستانی سړی ایران ته په جاسوسي مجرم وباله او په 4 باندې محکوم کړ. پر حیدر سید مصطفی پرون محکمې دا حکم ورکړ. د محکمې په خبره مصطفی د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک په غوښتنه د اسرائیل جرمنی د انجمن د پخوانی رئیس او یو اسرائیلی فرانسوي پروفیسور په اړه چې په پاریس کې کار کاوه اطلاعات راټول کړي دي. محکمې ته ثابته شوې چې پاکستانی حیدر سید مصطفی ته د دې استخباراتي کار په بدل کې 2000 یورو ورکول سوي دي. نوموړی په 2012 کال کې جرمنی ته تللی و. پراخ کې د امریکا یو لوړ رتبه قومندان ویل د امریکا په رهبری ائتلاف شایي په هغو هوایي حملو کې رول ولري چې له کابل په موصول کې ځینې کسان وژل سوي دي. امریکایي چارواکو دا منلی چې ائتلافي ځواکونو په موصول کې په هغه هوایي حمله کې لاس درلود چې 12 ورځې مخکې په نتیجه کې څه باندې 150 ملکیان ووژل سول، خو تر اوسه په هغه حمله کې د ملکیانو وژنه نه تاییدوله. په عراق کې د امریکا جګپوړي قومندان ډګر جنرال سټیفن ټاون سن پرون د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته وویل لومړنۍ ارزونې ښیي چې موږ شایي په هغو تلفاتو کې رول درلود. دغه جنرال د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه ورځې هغه تورونه رد کړل چې پکې ویل سوي د امریکا په رهبری ائتلاف په موصول کې د داعش د سخت دریځو پر ضد خپله جګړه شدیده کړې، خو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره یې حفاظتي تدابیر سست سوي دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان کړل کله چې په موصول کې تیره میاشت د داعش د سختریزو پر ضد تازه عملیات پیل سوي، تر اوسه په نتیجه کې تر 300 ډیر ملکیان وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د نړۍ د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي. ټرمپ دغه فرمان د سې‌شنبې پر ورځ لاسلیک او اعلان یې وکړ چې د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته ورسېده او دا نوي تدابیر د انرژۍ د تولید په برخه کې د نوي عصر پیل دی.
Today I'm taking bold action to follow through on that promise.
نن زه د خپل ژمنې د تعقیبولو لپاره بل لا زړورتیا ډاکې اقدام کوم. زما اداره د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته رسوي. موږ به اوس د ډبرو پاک او واکن پاک سکرو ولرو. له نننی اجرایوي اقدام سره پر امریکایي انرژي د بندیزونو د لری کېدو لپاره تاریخي ګامونه اخلم چې د حکومت نفوذ بیرته اعاده سي او هغه مقررات لغوه سي چې د خلکو دندې ختموي. د ټرمپ له دې اجرایوي فرمان سره د امریکا په فدرالي مځکو کې د ډبرو د سکرو پر اجاره لګول سوی بندیز لری کیږي او د پاکې انرژي پر هغه پلان د بیا غور اجازه ورکوي چې د مزرعه غازونو پر تولید محدودیت لګوي. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون خبره یو فریب بللی وو چې د دې په وینا چین ترې ګټه اخلي. د پنځمې پرز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د دې سازمان عمومي اسمبلی ته وویل د اقلیم بدلون بې ساری او زیاتیدونکی ګواښ دی او د اقلیم د بدلون مخنیوي ته پام اړول یو داسې لوی فرصت دی چې موږ یې له لاسه نسو ورکولی. ګوتریس ویلې وه په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ باید په دې برخه کې په ګډه او همدا اوس اقدامات وکړو. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې پر روسیې د دغه تړون د فشار پر اړتیا خبري وکړي. پر روسیې د فشار غوښتنه د ګوندویو هیوادونو په وړاندې د ماسکاو تهاجم ګڼل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه مقام د نوم نشولو په شرط دا څرګندونې پرون له خبریالانو سره د ټلیفون له لارې وکړې. دا په اصل کې ده چې ریکس ټیلرسن بروکسل ته روان دی څو د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي ویلي ټیلرسن به د ناټو تړون له چارواکو سره د اوکراین په ختیځ کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره پر ګډو ژمنو او پر روسیې د ناټو د فشار پر دوام بحث وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې خپل تهاجم پای ته ورسوي او خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د اوکراین په تړاو یې د مینسک په موافقه کې کړي وي. په اروپا کې لوړ پوړي امریکایي جنرال یو بیا له روس پلو بلتون غوښتونکو سره د مبارزې لپاره د مرستې په هدف اوکراین ته د درنو او عصري وسلو د استولو ملاتړ کړی دی. په اروپا کې د امریکا وتلي پوځي قومندان جنرال کورتیس سکاپروټی پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل باور لري چې اوکراین ته د مهمو دفاعي وسلو پر استولو غور ته اړتیا ده. د امریکا د حکومت چارواکو تر اوسه اوکراین ته د ټانک ضد راکټونو په څیر د دفاعي وسلو د استولو په اړه په کانګرس او نورو ځایونو کې له غوښتنو سره مقاومت کړی دی. د چارواکو بیره دا ده چې دا کار به د روسیې لخوا په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو سبب سي. د روسیې حکومت په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې او د روسیې د قلمرو یوه برخه اعلان کړه. پاین حال کې د اوکراین په ختیځ کې هم ځینې بیلتون غشتون کې ډلې چې د روسیې ملاتړ ورسره دی له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. د امریکا مشرانو جرګې په ناټو تړون کې د شاملېدو لپاره د مونټینګرو پیشنهاد ته د تایید نهایي رای ورکړه. د دې پوځي تړون دغه پراختیا شای د روسیې غوسه وپاروي. سناتورانو پرون په قاطع اکثریت په ناټو تړون کې د بالکان حوزې د دغه هیواد د شاملېدو په پلوي رای ورکړه. د دې پوځي تړون دوه نور غړي هیوادونه هسپانیا او هالند هم باید دغه پیشنهاد ته رای ورکړي، خو د امریکا رایه ډیره مهمه ګڼل کیږي. د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې له مخې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې د بریتانیا وتل پیلېږي. د میرمن می دفتر د هغې یو عکس خپور کړی چې دغه تاریخي سند لاسلیک کوي. دغه لیک به نن د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ته وسپارل سي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا سفیر ټیم بارو به دغه لیک نن ماپښین لاس پلاس شغلی ټوسک ته وسپاري. په دې توګه به د لیزبون تړون 50مه ماده عملي سي چې له مخې د بریتانیا د وتلو دوه کلنه پروسه پیلېږي. اته بجه او لس دقیقې سوې. د کونړ ولایتي شورا ادعا کړې وه چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په مربوطاتو کې تحکیمات جوړ کړي، خو دفاع وزارت وایي
قطعاً تر څو چې یو افغان هم ژوندی وي پاکستاني ځواکونو ته د خط نه دې خوا ته نه اجازه ورکوي، نه د راتلولو اجازه ورکوي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکوي.
د کابل اوسیدونکي د ولسی جرګې پر وروستۍ پریکړې چې امنیتي چارواکي استیضا خو بیرته د باور رایه ورکړه انتقاد لري.
پرون یا وړمه ورځ یا لس ورځې مخکې دا بل وزیر و، اوس بل وزیر شه، دې کوم شایستګي وکړه چې تا وخت استیضا که بیرته د رایه ورکړه.
په اورزګان ولایت کې نجونې خطرونه او ستونزې پر ځان منی، خو ښوونځي ته ځي.
زه ګوره داسې نه یم راغلی چې یو ورځ په یوه لار را ځم، یو ورځ پر بل. هغه د خلکو د خبرو څه چې په چا پسې خبرې کوي چې دا ولې مکتب ته ځي، ولې داسې، یعنی زه تر ننه پورې دا دولس کاله راغلی یم، زه په یوه لار نه یم راغلی مکتب.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي.
اتیا په سلو کې کورونه د څرخ نه وتلي دي، د خلکو کورونه، د خلکو آبادي او د خلکو زندگی، باغونه، هر څه تخریب دي.
دا هموري چې له کندهار شپږ څلوېښت زره ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادرسوي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتونکي دي. او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته څلور سوه شل ټنه زموږ د لارې تللي دي، دوبۍ ته پنځه پنځوس ټنه تللي دي.
د ننګرهار د شیوي ولسوالۍ د کاشکوټ ویجاړ پله د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی.
دا همداسې خراب شوی دی، حکومت دې غم نه خوري، ورځ به دا داسې نه چې خدای نخواسته داسې ورځ راشي دا چپه شي، نو دا افغانستان ته هم ډېر تاوان رسوي او دې خلکو ته هم.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي پاکستاني ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورند له کرښې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې تحکیمات جوړ کړي دي. تفصیل له اجمل ان څخه.
خاص کونړ او سرکانو هغه ولسوالۍ دي چیرې چې ځایي خلک او د کونړ د ولایتي شورا مشر له کرښې څخه د پاکستاني ځواکونو د وختلو او د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو ادعا کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی به پاکستاني ځواکونو ته اجازه ورنه کړي چې ولویش هم د ډیورن له کرښې دی غاړه را تیر شي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ریپورټونه چې ګوندې د کونړ په ځینو سیمو کې پاکستاني ځواکونه له ډیورن کرښې څخه د افغانستان خواته وختي په کلکه رد کړل.
پاکستاني ځواکونه د خط نه دی خواته تحکیمات نه جوړولی شي، نه څوک اجازه ورکړي. دا مخکې هم دا خبرې په مطبوعاتو کې وي، قطعاً تر څو چې یو افغان هم ژوندی وي پاکستاني ځواکونو ته د خط نه دی خواته نه اجازه ورکوي، نه د راتلولو اجازه ورکوي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې اړه دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سې شنبې په ورځ د کونړ د ولایتي شورا مشر حاجي محمد صافي ازادي راډیو ته وویل د کونړ ولایت په ځینو هغه سیمو کې چې د ډیورن پر کرخه پرتې دي پاکستاني ځواکونو پرله پسې نږدې کورونه بمبار کړي او خپل تحکیماتي رامخې ته کړي دي. خاغلی صافی په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
چې د کونړ خاص پر سوالي د مایا سر کې تقریبا د 500 متره په فاصله کې د خلکو د خوره وخت د سپین وختونه د خو خپل تاسیسات جوړي. هم دغه سي د سرکاړو ول سوالي کې په مختلفو ساحو کې په سپینه څوګه کې، په بختي کانډو کې، په چرتنۍ کې، په ډوس سر کې، په میټۍ کانډو کې، په ننګ سر کې، په ګلاب پړۍ کې چې دیو مشینګري هم مثال دغه ته د نوې آبادی او تشر جوړولو لپاره خپل مشینګري هم مثال په کار لګړي. دا
د خاص کونړ د ول سوالي د هغه سیمو زینو وسیدونکو چې د ډیورن کرخه ته نږدې پرتی دي هم د ازادي رډیو ته ویلي پاکستانی ځواکونه پرله پسې د دوی پر کلو او کورونو د توپونو ډزې کوي څو دا سیمې له خلکو خالی کړي او د دوی لپاره د پرمختګ زمینه برابره شي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی د ځواب ویلو لپاره د افغان دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي، خو دا نه مني چې ګوندې پاکستاني پوځیان په کومه سیمه کې له ډیورن کرخې څخه د افغانستان خواته اوښتي وي.
د کونړ ولایتي شورا ادعا کړې وه چې پاکستاني پوځیانو د کونړ په مربوطاتو کې تحکیمات جوړ کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا مسله نه تاییدوي. په دې خبرونه کې اوري چې د خوندي ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې له ښوونځیو پوځي استفاده او په ښوونځیو حملې څیړل کیږي. افغانستان هم په دغه اجنډا کې شامل دی. د کابل ځینې ولسي وګړي د ولسي جرګې د غړو په وروستۍ پریکړه چې له مخې د امنیتي او دفاعي سکتور وزیران او لوړ پوري چارواکي د استیضا لپاره وربلل سی و خود دغه چارواکو ته بیرته د باور رای ورکړ سوی انتقاد لري. اکرام الله اکرام له کابل نور حل راکوي.
د مرکز کابل یو شمیر ولسی وګړي د ودسی جرګې د وکیلانو کارونه په ځانګړي ډول د حکومت په کارونو نظارت او خلکو ته خدمت نمایشي غني او د امنیتی مسولینو دغه شان استیزا کول د انتقاد وړ بولی. ولسی جرګې د دوشنبه پورز د کورنۍ وچارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس په هیواد کې د روان امنیتی وضعیت او د سردار محمد داود خان پر روختون د برید په خبرګون استیزا کړل او بیرته یې هغوی ته د تایید رای ورکړه. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو نور الله او نجیب الله ازادي راډیو سره په خبرو کې د وکیلانو په دغه کار انتقاد وکړ.
دا خو سپینه خبر ده چې هایا پرون یا وړم ورځ یا لس ورځې مخکې دا بل وزیر و اوس بل وزیر شه دې کوم شایستګي وکړه چې تا وخت استیزا که بیرته د رایه ورکړه
ور دې وکیلانو د موږ څه ګټه افغانستان ته خو ګټه نشته سره سره تاوان ګټه نشته څه وکړو دوی سره موږ
ولسی جرګې د سردار محمد داود خان پر روختون له ډلهیز برید وروسته چې سباندې درې اونۍ مخکې ترسره شو په ډېرې تیزۍ د امنیتي سکتور په مسؤلینو انتقاد وکړ او د هغوی د استضاع غوښتونکي شول. بالاخره ولسی جرګې له شل ورځني ځنډ وروسته امنیتي او دفاعي مقامات په هیواد کې د نامنۍ او د سردار محمد داود خان پر روختون د برید په غبرګون کې استضاع کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی په دې برخه کې هر ډول معامله ردوي او وایي وزیرانو ته د اعتماد د رایې ورکولو پرېکړه د ملي ګټو د ساتلو په هدف شوې ده. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه چې ولی امنیتي مسؤلینو ته د تایید رای ورکړه داسې وویل:
موږ یو لوړ بخ حیات لرو چې هغه افغانستان راځي او په دریو مراتو کې دلته موږ سره توافقنامې لري، موږ سره تعهدات کېږي، نو موږ ملي ګټې له خپل شخصي ګټو نه بلاتر یو.
ښاغلی احمدزی دغه شان وویل د ولسی جرګې فشارونه د دې لامل شول چې په امنیتي بستونو کې ځینې بدلونونه راشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي امنیتي چارواکو ته د باور رای ورکول د ولسی جرګې له لوري یو مناسب کار ګڼي. ګلالی اکبری په دې اړه داسې وویل: دا وای د ولسی جرګې د هغو ټولو جنجالونو سره سره چې دوی په خپلو کې سره لري او هغه جدیت چې لاولی درلود خو وزیرانو ته بیا هم د تایید رای ورکړه، زه دا په اوسنیو شرایطو کې یو مثبت او ګټور کار ګڼم. مشرانو جرګې هم د ولسی جرګې تر استضاحیه ناستې یو ورځ وړاندې امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو نامنیو د زیاتېدو او د سردار محمد داود خان پر روختون د حملې په تړاو استجواب کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د سپر په نامه پوځي عملیات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي په دغو عملیاتو کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او دولسو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. نجیب الله الخیل یې تفصیل لري.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې نه وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر کورنۍ هم موجودې وي چې تر عملیاتو وروسته له دې سیمې تښتېدلې دي.
په دې عملیاتو کې نه نفر دښمن له منځه تللی دی او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په هغو کې مخابرې وې، د دوی په هغو کې تلویزیونونه وه او د چچنیانو مرکزونه وه. هغه آخري تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سول او هغه مواد او اسناد چې ضروري وه هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سول.
په لوګر کې د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رازق ساپی وایي چې د څرخ ولسوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتې دي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه، کورونه، جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د څرخ نه وتلي دي، د خلکو کورونه، د خلکو آبادي او د خلکو زندگی، باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتها د غراضي پیچلې ده او دوی د خلکو د کورونو نه زیاته استفاده کوي.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکي مامورینو سره یو ځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید وسلوالو مخالفینو ملکي خلک ډیر زیات ځورولی دي، هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه، ښوونځي، حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي. په راتلونکي کې هغه انکشافي پروژې چې په ولسوالۍ کې پلي کیږي د هغې په اړه باندې موږ د ولس نه غوښتنه وکړه چې له موږ سره همکاري وکړي.
یادونه ورده د تېرې جمعې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لوري ډېر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ورزو پکتیا ته د زرمت او جانخیل ولسوالیو اوسیدونکو شکایت لري چې هر کال حکومت ورته د پراختیایي پروګرامونو د پلي کېدو ژمنې ورکوي خو د دوی اساسي ستونزې لا پر خپل ځای پاتې دي. داود تپان را سره په مستقیم تماس کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. دغه دوی ولسوالۍ څه ویل کېږي چې ولې له پامه غورځول شوي دي؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تا وویلې، د زرمت او د جانخیل ولسوالۍ دواغه ولسوالۍ دي چې د تر ډېره بریده د حکومت واکمني پکې تر مرکزونو پورې محدوده ده. په اطرافي سیمو کې د حکومت یا حکومتي ادارې بشپړ ډول فعال نه دي یا رسیدګي نسي کولی. د خلکو شکایت دا ده چې دلته په دې ولسوالیو کې محاکم، څارنوالي او هغه نور لازمي ادارې چې باید د ولسوالۍ حیثیت ولري، هغه فعال نه دي. د جانخیل د ولسوالۍ مرکز خو په تېر کال کې د څلورو پنځو میاشتو دپاره د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ ته انتقال شوی وو، چې بیا وروسته په دې وتوانېدل چې په ژمني موسم کې جانخیل ولسوالۍ ته خپل مرکز انتقال کړي، هلته یو څه کار وکړي. د خلکو ټول شکایت دا ده چې دوی سړکونه خراب دي، دوی روغتیایي خدمات نه لري. خو غټ شکایت چې دا هغه دا ده چې د روغتیایي خدمات یا نورو خدمات د لاسرسي له وجې دوی تلفات ورکوي. وجه غټ لامل دا ده چې دوی سړکونه خراب دي. مونږ تېره ورځ د پکتیا د فایده مېله رئیس سره خبرې وکړي چې دغه سړکونه ژمنې خو په تېرو اوو کلونو کې د جوړېدو کېږي، تر اوسه دوی اقدام نه دی کړی. او دوی پیدامې رئیس ویلې چې سږ کال کې دوی پلان لري چې دغه سړکونه جوړ کړي. داسې ستونزه په کوم ځای کې ده د سړکونو په برخه کې؟ د پیدامې د رئیس غږ به واورو.
زرمت سرک خو وزارت فیدامه په دې رابطه باندې ډیر چتی ده او د سروې ټیم راغلی وو تیرمنه ده ګاردیز نه تر کولالګو پورې چې د غزنی سرحده پورې دا سرک سروې کړ چې مجموع کې 2.5 کیلومتره سو. اوس په ډیزاین باندې کار روان ده په وزارت فیدامه کې. انشاءالله به دا څو هفتو کې به ډیزاین کار تمام شي او اعلان ته به ورکول شي، او دا انشاءالله خلکو ته ډاډ ورکوو چې په دې کال کې به انشاءالله د اساسي جوړونې کار پیل شي.
بل تپان صاحب، د فواید امیر رئیس عبدالله درانی د جانخیل ولسوالۍ په باب څه وویل؟
د جانخیل ولسوالۍ په اړه ویل چې دغه جانخیل ولسوالۍ او د څمکنیو ترمنځ غځېدلې لویه لار به هم په سږ کال په اوږدو کې جوړې چې دا د زرمت او د غزنی د ګردیز او د غزنی ترمنځ غځېدلې لویه لار چې د زرمت څخه هم پکې راځي دا به هم جوړې. دوی اطمینان ورک خلکو ته چې په د مرکزي حکومت توجه په دې دواړو سړکونو کې او په پراختیایي پروګرامونو کې ډېره زیاته ده.
داود تپان و په پکتیا کې ومردل چې د زرمت او جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې هر کال حکومت ورسره ژمنې کوي خو په دغو دوو ولسوالیو کې لا هم اساسي کارونه نه دي شوي. خپلواک له زابله په خپل پیغام کې لیکلي، د زابل ولایت د شاجو ولسوالۍ ښوونکو له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. له پوهنې وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې دې مسالې ته توجه وکړي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیولله حلیمي تندر، د څمکنۍ په ولسوالۍ کې مکتبونه شروع شوي دي خو درسي کتابونه نسته. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت دې د راستنېدونکو افغانانو لپاره پوره چمتووالی ولري. بصیر هیله من له کابله، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت باید راستنېدونکو ته مځکې ورکړي، ځکه اکثره مهاجر چې هیواد ته راغلي دي بې سرپناه ژوند تیروي. وحدت الله د کونړ له مرکزه، د برېښنا له شرکت څخه غواړم چې د برېښنا د تولید په موخه د برق بندونه د کونړ پر سیند جوړ کړي. د خوندې شونځیو په نړیوال کانفرنس کې له شونځیو پوځي استفاده او پر شونځیو حملې تړل کیږي. دغه کانفرنس د دوه ورځو لپاره د ارجنټاین په پلازمینه کې پلان شوی دی. سپیولاستانیک زی
د خوندی خوندزیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې په خوندزیو باندې حمله باندې عواملینی محاکمه شي. سیف د چلډرن دا غوښتنه د خوندی خوندزیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې چې تمه ده د مارچ 28 او 29 د ارجنټاین په پلازمینا بوینس آیرس کې ترسره شي مطرح کړی ده. د خوندی خوندزیو په نړیوال کانفرنس کې د سباندې شپېتو هیوادونو مشران او چارواکي برخه اخلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په 21 هیوادونو کې په خوندزیو حمله شوې او پوځي استفاده ترې شوې ده. سیف د چلډرن ویلي د خوندی خوندزیو کانفرنس یو ښه فرصت دی چې دغو حملو په مخنیوي بحث وشي او د خوندی خوندزیو اعلامیه هم تصویب کړی شي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې په خوندزیو حمله شوې او یا پوځي استفاده ترې شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهردات تاییدوي چې افغان زده کوونکي او ښوونکي له خطر سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د جګړو ښکېلي خواوې د ښوونځیو خوندیتوب په پام کې نه نیسي. په وار وار مو د جګړې لخکې لوغاړو د غوښتي چې حداقل خپل ځواکونه له ښوونځیو لرې وساتي او له ښوونځیو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه دا ده چې ښوونځي له جګړیزو مسایلو لرې وساتي،
مکاتب از مسئله جنگ جدا کنن.
تر دې مخکې هم په هلمند، روزګان، زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جنگ جګړو په سبب د ښوونځیو له تړل کېدو او له هغوی نه د پوځي استفادې راپورونه ورکړل شوي دي چې ویل کېږي لا هم د تړلي ښوونځیو شمیر سلهاو ته رسیږي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې لږ تر لږه سل واره په ښوونځیو حملې شوې دي. دغه سازمان همداراز ویلي چې په سوریه، یمن او فلسطین کې لا هم په ښوونځیو د حملو ګواښونه زیات دي او یوازې په سوریه کې وروستیو جګړو 4000 ښوونځي وران کړي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان ویلي تر اوسه شپېتو هیوادونو چې اکثر یې د اروپا او ناټو غړي دي د خوندي ښوونځیو اعلامیه تصدیق کړي او هڅه کوي څو په پوځي کړنلارو کې په بدلون سره د ښوونځیو د ټوپ ته زیاته پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د ریپورت په اساس سباندې 2 میلیونه ماشومان په سوریه کې له ښوونځیو لري پاتې دي او سباندې 100,000 سوریایي ماشومان ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې هم له کډوال کېدو سره سره له تعلیمه محرومه شوي دي.
ومردل چې د خوندی ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې له ښوونځیو پوځي استفاده او پر ښوونځیو حمله تیل کیږي. په هغو هیوادونو کې چې ښوونځي له زیات ګواښ سره مخامخ دي افغانستان هم شامل دی. په اورزګان کې زده کوونکي نجونې وایي چې د درسونو په وړاندې لوی خنډ د ښوونکو او درسي کتابونو کموالی دی. د پوهنې ریاست وایي د دغو ستونزو حل ته یې هڅې تیزې کړې دي. شریف الله شرافت دغه موضوع څېړلې ده.
الف الا الا چل چل لهویوته
پاورزګان ولایت مرکز ترنکوټ کې د ملالی لیسې یو شمیر شزینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې په شونځي کې د ساينسي مزامینو لپاره شزینه شونکي او درسي کتابونه نه لري. د هغې له جملې څخه یو هم د 12م ټولګي زده کوونکې ستاره او بل هم سلګی ده چې وای په کور او کلی کې د خلکو پیغورونه هم پر ځان وړي چې ګڼي شونځي ته ځي، خو بیا هم په شونځي کې ورته د زده کړې لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې سوي.
په دې لیسه کې ستونزې دي لکه د کتابونو شتون دی او د استادانو نشتون. پیغور خو په روزګان کې انجونو ته بیخي ورکول کیږي او په کلي کې خو بیخي دا خبرې خو خلاصېدنه لري. د 12 کاله چې زه راتلم زه ګوره داسې نه یم راغلی چې یو ورځ په یو لار راځ زم یو ورځ پر بل. هغه د خلکو د خبرو څه چې په چاپس خبرې کوي چې دا ولې مکتب ته ځي ولې داسې، یعنی زه تر ننه پورې دا 12 کاله راغلی یم زه په یو لار نه یم راغلی مکتب ته. له مرکزي ادارې څخه غوښتنه دغه ده چې موږ ته یو استادان راولي او د ساينسي مزامینو استادان ځکه چې لته په لیسه کې ساينسي مزامین ته ډیر اړتیا ده. او د
کتابو کمی ستا ځکه تیر کالم د شاګردانو کتابونه نه وو پوره کتابچې او قلمونه. دا خو باید معرف شاګردانو ته آمده کړي. او د کتابو په بخش کې زیاته ستونزه سته ځکه د شاګردان ستاسو کتابونه نه وو.
برېښنا چې د تاریخ او جغرافیه مزامینو ښوونکې ده او په دې برخه کې خپل زده کړې کړي وایي چې د ښوونکو د نشتون له امله د دری او پښتو مزامینو درس هم ورکوي.
بعض وخت تاریخ او جغرافیه مې درس ورکړی ده، بعض وخت هم دری او پښتو مې درس ورکړی ده. خو زما اصل رشته چې د تاریخ او جغرافیه ده او زه د تاریخ جغرافیه د فاکولټی نه خلاص یم ما غرشته خو باز مشکلات بوجینه زه کله دری درس ورکوم کله پښتوم درس ورکوم باز استادان ډیر کم بود د باز مزامینو لپاره
دا فدا سیال کې د چې د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې دا مهال د مسلینو په خبره شپې ته شزینا شوونځي شتون لري چې د هاغی له جملې څخه 1550 فعال دي په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د پوهنې رئیس سنولا نشر هم د زده کوونکو د غستونځي پر ځای بولی خو وايي چې د غستونځو د حل لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي
موږ په ملالې لسه کې شل شوبې لرو او ټول تشکیل مو 15 کسان دي نو هته د هرې شوبې لپاره یو تن معلم نه لرو د غستونځو مهم هم د مرکز سره شریکه کړې ده او هم کوشش کړې ده چې په دې ځای کې ورته د حل لارې پیدا کړو
شاغلی ناشر دا هم ول شي په دغه ولایت کې نامنې د پوهنی پر بهیر من پیغي ذکري او شاوخوا اصل شونځي د نامنې لامل د زده کوونکو پر مخ تړلی او زرګون زده کوونکو هم د زده کړې لنیامت څخه به برخې پاتې سوي دي شریف الله شرافات ازادي رادیو اورزګان
د دې خبرونه نیمایي ته ورسیدو دا هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جرمنی کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان د نیول کېدو هرکلی وکړ اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پوهنې له وزارت څخه غوښتي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې دي د دې وزارت ټول خالي بستونه ډک کړي د افغانستان او ویتنام د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده برلین کې یو محکمه یو پاکستانی ایران ته په جاسوسي مجرم وباله او په څلور کاله باندې محکوم کړ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې پر روسیې دغه تړون د فشار پر اړتیا خبري وکړي اروپا کې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال یو ور بیا له روس پلو بلتون غشتونکو سره د مبارزې لپاره د مرستې په هدف اوکراین ته د درنو او عصري وسلو د استولو ملاتړ وکړ او د امریکا مشرانو جرګې په ناټو تړون کې د شاملېدو لپاره د مونټینیګرو پیشنهاد ته د تایید نهایي رای ورکړه په پکتیا کې د 12 او 14 پاس انجنیر غواړي چې په شونځیو کې د شونګو په توګه کار وکړي خو د پوهنې ریاست وایي چې د دوی د ګمارنې لپاره بستونه نه لري دا و تپان او نور تفصیل
د پکتیا مدني فعالان ولسی جرګې او ولایتي شورا وکیلان دا خبره کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د دودیزو ستونزو د لمنځوړلو لپاره دا یو چانس دی چې د وناسو په خوندزوي کې خزینه خونکې استفاده شي مدني فعال او د ځوانانو پارلمان غړي ریمن یازی ازادي رادیو ته د خزینه خونکو د استفاده خبر یادولو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې د پکتیا په څیر دودیزو ټولنه کې چې د نجونو زده کړو پر وړاندې ډیر زیات خندونه موجود دي جمهوریت ریاست او مرکزی حکومت باید د خزینه نخون کو د استفادم لپاره په کولاده بستونه منزور کړي
دلته هغه خویندې چې د نورو کالونو په پرتلې د تعلیم سطح پورته شوی دا د 12 او 14 او د پانتونه فارغې شوی دي اوس غواړي د جنونو په لیسو کې خپل تدریس تداوم ورکړي د جنونو لپاره نو د ریاست جمهوریت موږ هم دغه هیله ده چې په کولاده بستونه ورتراولېږي تر څو دلته استادان وکولې چې وظیفه واخلي او جنونه وکولې چې د تعلیم لا برخمن شي
د دامول چې کچیرته په پکتیا کله د ډول فرصتونو ګټه پورته نشي د نجونو د تعلیم په مخ کې پراته خندونه بامداسې دوام ولري او رستر بلې به د نجونو تعلیم ته د خلکو توجه کم شي په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاذ راضیه سادات وویل چې دوی له ولسمشر اشرف غنی سره د نجونو د غستونز یاد کړي وا او هغه د استفادم په وکولاده ژمنه کړي وا چې دوی بیا هم د موضوع تعقیبوي
نو څاکول دا نه بیا هم مقاله څه کار وکړو او هیله ده چې رئیس جمهور خاص دغه بعضی ولایتو ته بسونه ورکړي معرفته چې رسمي شي د خویندې و اینجوری که حال علاقمندي وي که استاد شي در معلمین کې یا استاد شي په لیسو کې دا زموږ لپاره ډېره د سختي وړ ده
د دې په خبره کې دغه سلګونو نجونو ته چې غواړي په خپلو سیمو کې د خزینه ښوونکو په توګه دنده اجرا کړي کار پیدا نشي، د دوی په کور ناسته به د نورو نجونو د تعلیم په مخ کې هم خنډ شي. یو ځل بیا راضیه سعادت:
هغه نجونو چې دومره مشکلاتو کې تر دغه ځایه پورې ځانونه رسولي دي، چې هغه دا رقم ناامیده پاتې شي په کور کې، یو کال دوه کاله پاتې شي، متاسفانه اول پلار مور ورته وایي چې دولس کاله د درس وښه ده وکړه، اوس بیا هم په کور کې ناسته دي.
یوازې دا نه ده چې د دغو نجونو د سرنوشت په اړه اندېښنه څرګندوي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل هم د دغو نجونو راتلونکي ته خپه دی او له جمهوري ریاست څخه د خزینه ښوونکو د ګمارنې په موخه د بستونو غوښتنه کوي.
ریاست جمهوري باندې غږ کوو چې همدغه طلایي ټانګ ته باید پکتیاوال ګټه پورته کړي. هغه ښوونځي چې د نجونو په برخه کې ښوونکي نه لري، دغو ته فوق العاده تشکیل منظور کړي.
د ده په خبره په پکتیا کې باید کلتوري ستونزو او منفي دودونو له منځه وړلو لپاره له وړو فرصتونو ګټه واخیستل شي، چې وکولای شي په راتلونکي کې جامعه کې د تعلیمي یافته نجونو شمیر تر دې هم لوړ شي. دا پکتیا پوانی رئیس کوچای زازای د غستون زمانی چې په پکتیا کې زیات شمیر نجونی غواړي د رسمي ښوونکو پایس دند اجرا کړي، خودی ورته د مقررې دو په خاطر بستونه نه لري.
د تشکیل مخې باید یو لسو ښوونکو مونږ ته راکړل شي. په دې کې باید تر 500 پورې مونږ جنې ولر تک دینجونو مکاتب په دې اخیری وختو کې ډېر پرمختګ کړی دا ډېرې ښوونځي مونږ لرو. تر 500 نجونو بستونه ته مونږ ضرورت لرو. دمګړې مونږ ته 200 پکتیاوالو نجونو د معلمې لپاره درخواستان راکړي، خو متاسفانه چې د دې لپاره موږ تشکیل نه لرو. ورته
د زیاتوي چې له پوهنی وزارت سره دغه ستونزه په پرله پسې ډول شریکه کړې ده او هڅه یې هم دغه ده چې د خزینه ښوونکو د استخدام لپاره بستونه پیدا کړي. د خزینه ښوونکو لپاره د بستونو نشتوالي خبره په داسې مهال کیږي چې دا مال په پکتیا کې 50 د نجونو ښوونځیو کې نږدې 950 نجونې په زده کړو بوختې دي، چې اکثریت ناز د کوونکي د ودانۍ او مسلکي ښوونکو له نشتوالي شکایتونه کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. له کندهار شپږ څلوېښت زره ټنه وچ او تازه میوه بهر ته صادر سوي. صادق رښتنی رپورټ لري.
په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي چې په تیر کال کې د 55 میلیونه 6,350,000 ډالر په ارزښت 6,450,000 ټنه وچ او تازه میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړې دي. په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی بنا آزادی راډیو ته وویل که څه هم تیر کال د انګورو د راټولولو پر مهال پاکستان د شاوخوا شلو ورځو لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار وتړل او د لندې میوې د سوداګرو لسګونه موټر انګور خراب شول، خو له دې سره سره د تیر کال په لسو میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله د میوو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د ښاغلي بنا په وینا چې د تیر کال په لسو میاشتو کې د کندهار څخه بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته 6,450,000 وچ او تازه میوه صادره شوي، چې ټولې ارزښت یې 55,650,000 ډالر کېږي. د سوداګرۍ د خونو د مرستیال په وینا په وچه میوه کې ممیز، بادام، انځر، ارتاوي او په لنده میوه کې انار، انګور، خټکی او نورې میوې شامل دي چې د بیلابیلو سوداګرو لخوا پاکستان، هندوستان، دوبۍ، قزاقستان او نورو بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتونکي دي. او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته 440 ټنه زموږ د لارې تللی دي، دوبۍ ته 55 ټنه تللی دي. مجموعا کې موږ 6,450,000 ټنه وچه او تازه میوه، پیسې 55,000,000 $6,350,000 کېږي.
د سوداګرۍ د خونو مرستیال وایي سږ کال په لومړي ځل د کندهار څخه قزاقستان ته د یو نیم ټن په اندازه د انارو صادرات شوي. بل خوا د لندې میوې سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې د یو معیاري او مجهز مارکیټ جوړېدو د میوو په ساتلو او انتقالولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د مهمند د لندې او تازه میوې په نوم د دغه معیاري مارکیټ یو سوداګر حاجي شالالی وایي د تازه میوو په موسم کې له دغه مارکیټ څخه هره ورځ د 1500 ټنه په اندازه د تازه میوو او سبزیو صادرات کېږي. په ورته وخت کې باغ لرونکي هم سږ کال نسبت تیرو کلونو ته د انارو او انګورو حاصلات ښه بولي. د باغ لرونکو په وینا سږ کال له طبیعي آفتونو او مرضونو پرته یې د دغه میوو حاصلات ترلاسه کړي.
امریکا د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکاري او ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې د پراختیا خبره هم کوي. د جنگ ځپلو هیوادونو لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي مایکل دلینی د سه شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل کابل ته د راتګ هدف دا دی چې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړي چې امریکا په افغانستان کې اقتصادي وده او د سوداګرۍ پراختیا ته ژمنه ده.
دا ونې زما حضور په کابل کې د دې لپاره دی چې د خپل حکومت لخوا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړم چې موږ له دوی سره ولاړ یو او د اقتصادي ودې او پراختیا ترڅنګ د دغه هیواد د خلکو د ژوند خوالي ته ژمن یو.
ښاغلی دلینی ویل دوی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودې او پرمختګ لپاره د ظرفیتونو په لوړولو او د پنګونې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو لکه د کرهنې د پراختیا، پنګونې، مالی مسایل او د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د ونډې په برخه کې شاوخوا یو بلیون ډالر مرسته کړې. دغه هیواد له 2004 میلادي کال راهیسې د افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې او ګډو همکاریو لپاره د ټیفا یا د سوداګرۍ او پنګونې د چوکاټ په نوم یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه به د سوداګرۍ د ودې او پراختیا په برخه کې د یو بل سره دوامداره همکاري کوي او هغه ستونزې او خنډونه چې په دې برخه کې موجودې وي د حل لپاره به اقدامات کوي. د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د امریکا لخوا د همکاري او تازه ژمنې هم د ټیفا یا د سوداګرۍ د پنګونې د چوکاټ له برخې څخه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستو او همکاریو ته هیله مند دي او په دې برخه کې د دغه هیواد مرستې مهمې او اغیزمنې ګڼي. د دغه وزارت مرستیال قربان حق جو وایي هڅه به وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ سره د افغانستان سوداګري بنسټیز او معیاري کړي تر څو وتوانېږي چې په ښه توګه د نړۍ له هیوادونو سره راکړه ورکړه ولري.
په دې برخه کې هم د امریکا د متحده ایالاتونو همکاري لرو چې د افغانستان سوداګري معیاري او بنسټیز کړو چې زموږ صادرات د مارکیټ د غوښتنو سره سم لکه د اروپا او امریکا په شان آماده او صادر شي.
د یادونه ده چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 920 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز راکړه ورکړه شوې چې ډیره ونډه پکې د امریکې وه. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د شیوی ولسوالۍ د کاشکوټ ویجاړ پله د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی. شاه محمود شینواری او نور تفصیل.
د سیمې خلک وایي د دې پله د ماتېدو شاوخوا درې کاله پوره کېږي خو حکومت یې غږ نه اوري. پر دې پله تګ راتګ د مرګ سره لوبې دي خو د سیمې خلک وایي دوی مجبوره دي ځکه د کاشکور قریه او د خاص کونړ ځینې سیمې د همدې پله له لارې د کونړ عمومي سرک سره نښلیدلې دي. دوی له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د دې پله دې ژر تر ژره غم وخوري.
زما نوم رحمت جان دی، د ننګرهار اوسېدونکی یم، د شیوې ولسوالۍ. ګاډ والا له مشکلات دی چې پیزو راځو د مرګ سره دغه د لوبه ده او کېږي او که د دې راله غم وکړي نو ډېر بخ.
دا د کاشکول پل دی چې تاسې ګورئ دا همداسې خراب شوی دی، حکومت د دې غم نه خوري. یو ورځ به دا داسې نه چې خدای نه خواسته داسې ورځ راشي دا چپه شي نو دا د افغانستان ته هم ډېر تاوان رسوي او دې خلکو ته هم.
د دې سیمې یو تن اوسېدونکی انجینر هغه ګل شاهد وایي په لومړیو کې د دې پله یوازې یوه پایه ناسته وه چې دوی هماغه وخت خپل غږ د فوایدامیتر وزارت ته ورساوه خو په خبره یې چا پرې غور ونه کړ او اوس 80% نور هم تخریب شوی دی.
دا پل تقریبا درې کاله مخکې جوړ شو، د جوړېدو نه یو نیم کال وروسته غټ سیلابونه چې رال په افغانستان او پاکستان په دې منطقو کې دغه سیلابونه په وجه باندې دې منځنۍ پی نشست کو او د وخت زیرو سره بیا پیدا خلک پتل راتل موټرې پی او تیر او کې کوپرو سره راځي دې د دوی می پی هم د لوړ په وجه باندې کګه شول د زیات وزن په وجه باندې کګه شول تقریبا درې سلور لزی مونږ ته په وزارت او پریاست کې پرتی دي خصوصي غم نه خوري.
بل خو د ولایت وین اتاوله خو ګڼه وای د دې پلو مسله ولایتي ادارې ته رسیدلی او ولایت مقام د فوائد امیر ریاست ته دندس پرلې چې دیات پول ستونزه جدي ونیسي او د بیا رغونې لپاره خپل وزارت ته وړاندیز وکړي.
ګډ چارې ادارې دنده ورکول شوې تر څو په دې اړه تفصیلي فوټ چپتو کې ول مرکز سره شریک کی تر څو لمخې ها قراردادونو سره چې غوي د پول چارې پر مخ وړي دي او په کې ستونزې زیږیدلې دي په دې اړه غوښتل قانوني اجرا تر سره شي او همدارنګه د بیا رغونې او بیا ترمیم د پاره کار تر سره شي.
که څه هم په تیرو 14 کلونو کې په هیواد کې په پراخه کچه سړکونه او پلونه جوړ شوي خو د خلکو په خبره د پروژو په تطبیق کې پراخه فساد د دې لامل شوی چې اوس اکثره سړکونه کنډواله او ځینې پلونه په ملامت پراته دي.
خبری است؟ څېړونکي وایي د انسانانو د پسې شکل یا بڼه له هغې هوا او جغرافیې سره اړه لري چې پکې اوسي. د امریکا د پنسلوانیا پوهنتون څېړونکي د افریقا په لویدیځ، د آسیا په جنوب او ختیځ او د افریقا په شمال کې د انسانانو د پزو د شکل په اړه د تحقیقاتو په مهال دې ته متوجه شول چې د انسانانو د پزو په بڼه یا ظاهري شکل کې د تغییر علت د دغو سیمو هوا ده. څېړونکو د 1400 اویا تنو پزې مطالعه کړې څو معلومه کړې چې ولې د یوې سیمې د اوسیدونکو پزې لوړې او د بلې ټیټې یا پلنې دي. د دوی څېړنو وښودله چې د هغو سیمو چې هوا یې لندبل یا رطوبت لري او په عین حال کې توده وي د اوسیدونکو پزې پلنې وي، خو د وچو او سړو سیمو د اوسیدونکو پزې نری وي. د ساینس پوهانو په نظر د چاپیریال شرایط د پزې په ظاهري بڼه اغیز لري. دوی د غرض ویلي هغه کسان په تنفسي ناروغیو نسبتا زیات اخته کیږي چې د خپلو نیکونو او غوړ نیکونو سره په متفاوته هوا کې اوسي.
آزادی او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومنې. نوې کال پیل سو او د شونځو او زده کړې د پیل موسم هم دی. خو د ډیر شمیر افغانانو شکایتونه مشتره رسیږي چې څوک د شونځي د نشټوالي، څوک د ښوونکو د ماشونو او څوک د کتاب څخه شکایت لري. لومړی به له دوی وورو، بیا به د پوهنې وزارت یو مسول خبرې هم ووري.
نن خپل راز د خاطرې د لټوالي څخه خبره کوم چې څنګه به خراب شي او استاذ مونږه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه آزادۍ رادیو تخپل سلامونه او نیګهلی وړاندې کوم. پس د سلامه د افغانستان د معارف وزارت څخه د غوښتنه لرم چې معارف چې د ټولنې معمار دی باید دتا دشي توجه وکړي شي چې د دې ماشونه په خپل وخت کې ورکی، یعنی د میاشتې په شلم تاریخ باندې د خپل ماشونه ورکی. او د مخکنی رئیس جمهور جناب جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی په وخت کې د بسره فرمان لاسلیک شوی او صادر شوی او چې د تبایوي و نمره ځای ورکول کیږي د کور د پاره، هغه هم نه دی ورکول شوی. او د ننګرهار معلمین ډېر سخت په مشکلاتو او پښتنو کې دي، باید دیتا ماشونه په خپل وخت ورکړ شي. او دغه د نمرو په اړه کې چې دای سره کم دغه شوی دی، تعهد لاسلیک شوی دی، باید دا هم په خپل وخت ورکړ شي. والسلام با احترام.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا د مدن ورتک ولایت چوہتو ولسوالۍ نه. زما د مدن ورتک ولایت د مسمیر څخه دا غوښتنه ده چې دلته د نجونو مکتبونه نشته، هیله ده چې مکتبونه جوړ کړي. او مې نه ورته کوله چې ورته له سره کې امنیا تر شي دا ته کومه نه دی، دا هم ټول طالبان تاسو ته یو کوی کومه نه پوني. او دا کومې ته شی وړي پاکستان ته او حالت تاریخ نه غوښته چې دا ته کور وکړي او سمتي کور وکړي ته موږ خپل سره سره
د کندهار د ولایت پنځوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. لالا جان چوایي د مکتب پنځوایي مکتبونه او د جمراسي مکتبونه د مرد الفان چې دې نه کلم نه کتابچا شي لانه لري چې موږ غواړو چې د الفانو ته کلم کتابچا ور دغه شي کني الفان په څو کې ګرځي او دا کې چې شي نه کني موږ الفان نو راسته وځو ته کلم کتابچا یې نو موږ یو راسته و کني نه راسته. السلام علیکم.
دا راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ننګرهار ولایت د معلمینو د اتحادیه خبرې کوم او ازادي راډیو له داسې هیله من دي د ټولو ښوونکو په نمایندګۍ د افغانستان د ټولو ښوونکو چې دا مشکل زموږ ډاکټر صاحب اشرف غني او د لاس سره شریک دوی د نورو بندو ښوونځیو غم کوي. خدا ښوونځي ټول بندېږي ځکه وزارت معارف په معلمینو کې د مور او د معیاري سلوک کړی اصلي مسلکي چارلاپاست دي دارالمعلمین پاس دي دارالمعلمین عالي دي. دوی هېڅ امتیاز ورباندې قیل شوي، هغه جعلي لسانسو ته امتیاز ورکړل شوی او قانوني دارالمعلمین والا مسلکي هغو ته هېڅ هم نه. دغه مشکل زمونږ د ریاست جمهوریت سره شریک دی. خدای باید درته سلام خدای پامه.
السلام علیکم. زه یو معلم يم د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د لیباغ مرکزی لیسې معلم احمد يم. هلته چې زه په تعلیم تربیه کې د درې کلنۍ رئیس زه رجستر شوی یم. کله چې ما وغوښتل چې زه لاړ شم د لیباغ مرکزی لیسې ته، هلته د تعلیم اړوند هغه کسان چې په تعلیم تربیه کې مصر شتون لري په حضري کې سره شته، غوښتل مې چې د هغه اړوند معلومات حاصل کړم. د لیباغ د شهید چارۍ عسکر ماګیري ما ته وایي چې کلمه وایي هغه زموږ نه په کار دی او موږ یې وژنو. او حال دا چې زه د معلم صفت تېرېدلم، وهلی ډبولی یم، او هلته ما ته پکاوی سپکې سپورې کړي دي. که چېرې دغه حالت موجوده حالت جریان ولري، نو شاید ولس او د حکومت ترمنځ به فیصله نور هم پراخه شي. الله چې د معلمینو سره په ریاست کې رجستر دي، هغو ته داسې سپکې سپورې کېږي او سپکاوی کېږي. نو د هغه کسانو چې د معلمینو سره په تضاد او په ټکر کې وي، او د هغو به څه حالت وي، د حکومت او د ولس ترمنځ به فیصله شاید زیاته شي. وسلام.
زه د زابل د ولایت د چوپان د ولسوالۍ عبدالرزاق لیسې سره خبرې کوم. په ټول د چوپان کې نه مکتب شته، نه اکاډمیک شته، نه شی شته. حکومت دغه په غونډیو کې ناسته خپل د ځان دفاع کوي. نو داسې مکتب نه وي، دا نور کوچنیانو واړه، دا نور خو بې تعلیمه پاتې، دا نور کوچنیانو دا بې تعلیمه پسې پاتې، خو دا خو لا د غره ځانو لیوان دي جوړېږي. نو تر هغه د اشرف غني ول لوی دغه څه دا خواهش مې ده چې د چوپان په کلو ولسوالۍ کې مکتبونه آزاد کړي. مکتب شته، بازار یې ټول نړولی ده. طالبانو نږدې د حکومت نږدې بازار ده، او طالبانو نړولی د حکومت دونه وس نه لري چې وطن خلک راټول کړي، دا بازار څه جوړ کړي، دا مکتب جوړ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه له یو ولایت شي زغیږم، زه کارګر صاحب یم. دې ماری خو داسې وایي چې ماری پلان نامنه یو بند ماری پل د کرزي له اوله کاله له هغه وخته ما چې وایي چې عني فاطمر وزیر تعلیم تربیه ولو، او په دې ولایت کې محمد ګل کوچی رئیس دې ماری پلو بعد له هغه تاسو خدای باور وکړي تر دا اوسه پورې نه ماری پسه نه مې لیدلی ده. هو مکتبونه شته، اوس د زراعت لیسه ده پاله ده، هیڅ نه تعمیر لري، نه ښه دی، نه بد لري. معلمان یې ماش اخلي د غزني نه ولایته شي. زه زنګ درته وایم، خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. محترم څرنګه چې د تربیې وزارت اعلان وکړي چې په سړو سیمو کې د نویم کال دپاره د هلکانو پر مخ مکتبونه خلاص. محترم څرنګه د ازادي راډیو کارکوونکو دا خبره کوم چې تاسو د کندهار د والي څخه په کلکه یو مرکه وکړئ چې محترمو دا پنځلس کاله کېږي د معروف ولس ماشومان په خاورو د هغوی کې دخې کېږي. موږ اوس یو پرېده وړاندې کړې ده د اووه څلوېښت کلو خلکو دا د والي ته به ژر ورسېږي چې په اووه څلوېښت اته څلوېښت کلو کې نه مکتب شته او نه دغه شته. خیالي مکتبونه دي او خیالي تنخواوې روانې دي. د کندهار ولایت د والي څخه تاسو پر دې باندې یو مرکه وکړي او موږ ته ایحتان راولېږي. ایحتان دې داسې نه رالېږي چې هغه د معروف ولسوالۍ تعمیر ته راشي، هغه په مستعار نومو باندې وایي دا د فلانکي کلي دی مکتب ستا هغه وایي، وایي دا د فلانکي کلي دی مکتب ستا هغه وایي. هغه دوی د خپل خلک سره راټول کړي دي، هغه خلک چې تنخواوې خوري د مکتبو جوړي. نو موږ هیله دا ده چې د هغه نومونه چې د کلي دي هغه به موږ ولایت ته ورسوو. ولایت دې داسې د صلاحیت ایحت راولېږي، د خلکو څه دې پوښتنې وکړي، که د ټلیفون د لارې کوي، که د په ژوندۍ بڼه کوي، خو د دغه خلکو اواز دې واورېدل شي. بس ته بالا دې د معروف مسلمان ولس باندې او د دغه کوچنیانو
مننه وروره. ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه خو مو واوریدل. زموږ یو شمېر اوریدونکو په ځانګړي ډول د کتابونو په اړه پیغامونه راستولي دي او وایي په ډیرو ښوونځیو کې درسونه پیل سوي خو کتابونه نسته. همدا پوښتنه زما همکار احمد شیبر د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر حقمل څخه کړې ده او پر دې ستونزې ورسره ژغېدلی دی. ښاغلی حقمل وایي،
موږ خوشبختانه وکړلای سوای چې د زمي په جریان کې د افغانستان ولایتونو ته کتابونه ورسوو. شپارس باقی کتاب ولایتونو لپاره زموږ د جلالتواب جمهور رئیس د خاصه پاملرنه او جدیت پر بنسټ د دې لپاره چې موږ ترانسپورټي امکاناتو کې لستونزو سره مخامخ وو، جدی راهنمایی او لارښوونو سره د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته نن زموږ په دې برخه کې وروستۍ غونډه وه. په ار کې د شنبې په ورځ به انشاءالله د افغانستان پاتې شپاړس ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل سي او په یوه اونۍ کې به پای ته ورسیږي. دا هغه بیړنی عملیاتي پروګرام ده چې په تر اوسه پورې کله هم په معارف کې اوسوي او انشاءالله نتیجه به یې دا وي چې په خپل وخت د یوې اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغو ښوونځیو ته چې هلته د کتابونو کمښت موجود ده هلته کتابونه ورورسیږي. انشاءالله د ملي دفاع وزارت د ترانسپورټ پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسوو شپاړسو ولایتونو ته چې هغه څه ناصل لري پراته او ناامن ولایتونه دي.
تیر کال د افغانستان په یو شمیر ناامنو ولایتونو کې ښوونځي تړلي وو. سږ کال یې د تړلو ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم ځانګړی پروګرام لرئ چې یو شمیر ښوونځي چې تړلي دي لږ تر لږه د تړلو ښوونځیو شمیر راکم شي په ناامنو سیمو کې؟
د تړلو ښوونځیو موضوع مستقیما له ناامنۍ سره تړاو لري. څومره چې ناامنۍ لوړیږي هغومره زموږ د تړلو ښوونځیو یا تر ګواښلان د ښوونځیو ګراف هم ورسره لوړیږي. تیر کال تاسو کتل په ځینو ولایتونو کې په دوامدار شکل سره جګړې ډېرې سوې، بریدونه ډېر سول او نښتې ډېرې سوې. په همغه اندازه زموږ د بند ښوونځیو شمیر هم ورسره اوچت سو. وروستي ارقام چې موږ سره موجود دي د اوس لپاره شاوخوا زر ښوونځي زموږ په مختلفو سیمو د افغانستان کې تړلي پاتې دي. کېدلی شي ځینو ځایونو کې د زرو نه هم شمیره اوچته سي که ځینې ارقام سړی راټول کړي، خو زموږ د ولسي کارونو په برخه کې هڅې زموږ د خلکو سره د اړیکو پر بنسټ او زموږ د محلي ادارو او ولایتي ریاستونو د هڅو پر بنسټ زموږ هڅه دا ده چې بند ښوونځي صفر ته راورسوو. خو ځینې داسې سیمې شته چې هلته لاسرسی ستونزمن ده، هلته کار کول ستونزمن دي، هلته به بیا هم بند پاتې کیږي.
څو میاشتې مخکې په یو رپورټ کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې په زیاتېدونکې توګه له ښوونځیو نه مخالف وسلوال او همدارنګه په ځینو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د مورچلو په توګه استفاده کوي او دا ښوونځي له خطر سره مخ کوي. دغه ستونزه تاسو درک کړې ده او په روان کال کې ورته څه تدابیر لرئ؟
بله متاسفانه دا ستونزه موجوده ده، خو کچې پیغه کچ په هغه اندازه چې په خو لوړه نه ده. لا هم زموږ شاوخوا د اتو وشتو تر دیر شو ښوونځي داسې دي چې په هغو کې نظامی مرکزونه یا لږ تر لږه له نظامی مرکزونو سره خوا کې داسې پراته دي چې تر ګواښ لاندې کېدلی شي. زموږ رابطه له ملي امنیت محترمې شورا سره، له کورنیو د چارو او دفاع وزارتو سره په مطلق ډول سره ښه ده، مؤثره ده او دوی را سره وخت نه وخت مرستې کړي په دې برخه کې. اما متاسفانه په ځینو سیمو کې چې هلته دولتي د دولت وسلوال مخالفین یا حاکمیت لري یا فعال دي، هغوی بیا ځینې ځایونو کې له ښوونځیو نه استفاده کوي چې هلته ځینې وخت ستونزه رامنځته کیږي. بنا زه دا تاسو ته تاییدولی شم چې لا هم دا ستونزه موجوده ده، خو ستونزه مو په مختلفو ډولونو سره د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره او همدارنګه له مختلفو نورو لارو سره چې موږ کولی شو د ښوونځیو د مراکزو باسو شریکه کړي. یو څه چې زه درته ویلی شم هغه داسې چې پخوا تر دې که زه د درې کلو برخې اقتصادت وکړم موږ تر دوه نیم سو ډېر ښوونځي داسې درلودل چې له هغه نه پوځي استفاده کېدله. اما اوس خوشبختانه تر دیرشو یا له دیرشو نه ټیټه شمېره کې دا ښوونځي دي چې هیله من یم له دې ستونزې نه هم خلاص شو.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حق مل وو. تر یوې لنډې دمې وروسته ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورځو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
عبدالباسط د قرباب ګوریا خیلو نه د فواید امه وزیر صاحب محترم خو نه پینځدا په تیارې کې دي. د سره شمالي نه د افغانانو سرک دوی نه ویني، درې ساعته سره شمالي نه ته د افغانانو رسیدي او حال دا چې درې ساعته له تو جلال آباد ته په لختي ماجه ته پولیس سره رسیدي. نو دا مې راوړم کې د وزیر صاحب ته په خپل سترګو دا سرک وګوري او بل د سره شمالي نه د قرباب سرک هم د فواید امه په کې دي. دا هم ډېر خراب شوی دی. د ترانسپورټ او وسایط نقلیه لپاره ډېر مشکلات دي. دا خو چې نن د لس روپۍ خرابې ده کمیسې پرې دي سبب شلو ته کې دی د جوړېدو توان نه لري. همداسې دغه د خراباغ د باغلام ماشینه او سره کم جوړ شوی دا هم باید په نظر کې ونیسو.
السلام علیکم مجد بلده شرخی زندان کی پا مواد مخدر خاص بلکو کی نظمر سر دیر دیر غوری کی جی انو دیر خلق سخان تخلیص پدنی دیر خلق و خلی گنده دیدی اوز برهیت غور نکی جید بجمری زنده لطا دنت تبابات بابدل اسم ری نظمر ایسا غور نکی جو مشت هیچ وقت ندیر اگلی و مشت مر بانی هیچ اثر ندگر داری نزد آزادی را دو کرکمون سر خواهش کن زمین زخم را بلو مکانات فرو برسی و در دیر سخت عدد سر مخمخی و سلام
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدل دي خو د خبرونی وخت پاتې ورسید نور به په نور خبرونو کې درته خبر کړو مننه کوم چې خپل ستونزې او شکایتونه را سره شریکوي ازادي رادیو به تر چارواکو ورسوي او مننه کوم د خپل همکار تای روشن څخه چې د دې پیغامونو په راټولولو او تنظیم کې مرسته را سره کوي د هم باید وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي د خبرونی په ورستیو شیبو کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ بیا هم موږ ته پیغامونه راوستوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5